راوروی وروسته هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپورونه وایي د پرونی مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکی د پولیسو لخوا نیول سوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یوه کوچني پارک کې ترسره سوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهرهچیانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړی چې د سپتمبر پر 1 یې په سوریه کې د هغو جنګیالیو پر خلاف پیل کړي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزې وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یوه کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگټن دا غوښتنه رد کړې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لارون یوې 24 کلنې تنظیموونکې سویتلانا کارویتسو ویل روسیه په خپل خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. موږ په خپل خاوره کې د سوریې جګړې ته اړتیا نه لرو. هغه وویل د دې په باور دغه هوایي حمله د مسکو د پټي اجنډا یو برخه ده. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدودیف پرون وویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنګیږي، د دې لپاره نه چې د اسد رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ځواکونو د حضور د دوام په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړې ته په اشاره لیکلي چې له عراق څخه د شوي درسونه د امریکا د دې پریکړې سبب وو. ورځپاڼې لیکلي اوباما د خپلې پریکړې د اعلان لپاره په خپله وینا کې د عراق نوم هم وانخیست. ورځپاڼه زیاتوي 14 کاله پخوا د امریکا ولسمشر له عراقه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان عملي کړ چې په نتیجه کې عراق د فرقوي نښتو او د سختریزو جګړه کې سوځي. د نیویارک ټایمز له مخې د امریکا ولسمشر د دې لپاره چې د عراق تجربه په افغانستان کې تکرار نشي مخې تر دې چې او بل ورخه واوري و پټیل چې د 2014 تر پایه په افغانستان کې 9800 سرتیری پریږدي او 15500 د 2018 تر پایه په دغه هیواد کې وساتي. فارن پالیسی خبرونه بیا په ورستۍ غنه کې لیکلي چې افغانستان عراق نه دی. د دې نشیل لیکنې سره سم د طالبانو لاسته د کندوز شهر لویدو د لویدیځوالو پام بیا افغانستان ته واړاوه. د پیښې داسې اندېښنې هم وزېږولې چې ګواکې افغانستان هم د عراق په برخلیک اخته کیږي. خو فارن پالیسی وایي چې درې دلیل شته چې باید خلک دا ډول اندېښنې له سره وباسي. لومړی، د عراق د حکومت خلاف د افغانستان حکومت د خپل کار په لومړی ورځ له امریکا سره د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړ چې دا کار د اکثرو افغانانو له لوري وستایل شو، او له بلې خوا دا تړون د امریکا حکومت هم مکلف کوي چې د افغانستان په امنیت کې برخه واخلي. دو همدا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د افغانانو له پراخ ملاتړ برخمن دي. نشیا هغه سروې ته اشاره کوي چې د 2014 میلادي کال په ورستیو کې ایشیا فاونډیشن کړې ده. د دې سروې لمخې و اتیا فیصد افغانان پر ملي اردو او په سلو کې دری اویا پر خپلو ملي پولیسو اعتماد لري. د فارن پالیسی پر اساس په یو سروي کې چې په عراق کې شوه شي چې تر 40% لږ عراقیان پر خپل امنیتي ځواکونو اعتماد لري، او د عراق په سنیانو کې پر امنیتي ځواکونو اعتماد تر 14% هم لږ دی. دریم دا چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې له یو ډول هیجاني احساس سره سره د افغانانو په منځ کې راتلونکي ته یو ډول خوشبیني لیدل کیږي. همداراز سره له دې چې په افغانستان کې کاختي او اداري فساد شته او په سلو کې 55 جنایتونه زیات شوي، افغانانو په سروي کې ویلي چې راتلونکي ته هیله مند دي. په داسې شرایطو کې په کندوز ښار کې د طالبانو موقتی برای یوازې یو تبلیغاتي وسیله و او د طالبانو د نوې مشر له لوري یو اقدام ګڼل کیږي چې خپل حضور او قوت وشي. خو حقیقت دا ده چې طالبان د کندوز او نورو سیمو د نیولو او د هغو د ساتلو توان نه لري.
د ژوند رنگونه
نوم می کوثر دا او لیکواله او شاعره یم.
په افغانستان کې خزی له کومو محرومیتونو سره مخ دي؟ هغه کوم اساسي محرومیتونه دي چې تاسو درکړي دي؟
ولا متاسفانه په افغانستان کې خزی د خورا زیاتو محرومیتونو سره مخ دي، لکه د تعلیم حق دوی ته نور کول کیږي، د انتخاب حق نور کول کیږي، د رای حق دوی نه اخیستل شوی ده، او داسې ګڼ شمېر نور محرومیتونه دي چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. لکه نن سبا یو جرګې نشي کولای چې په خپل مخوکه باندې یو پنځه ووایي، کنه چې دا وغواړي مثلا ژورنالیزم وایي کورنۍ له خوا ور باندې تپل کیږي چې ته نه ژورنالیزم وایي، ته باید طب وایي یا باید معلمه شي. نو دلته ده چې دین د انتخاب حق اخیستل شوی ده، او د ژوند د انتخاب حق هم د دین اخیستل شوی. لکه یو جرګې په خپل خوخه نشي کولای چې د ژوند راتلونکي ملګری وټاکي، اغه نو ک سپینګری ته ورکړه لکه ار چاته ورک، نو دا غریب ده نسی ویلای چې زنه د دې سره خپل ژوند نه غواړم، د دې سره جوړ کمنو.
او په خپل د یوې شاعری، یوې لیکوالی او د یوې روشن فکری په هیڅ لکوم ستونزو سره مخې کوم محرومیتونه ته خپل لري؟
زما په ژوند کې زه هم د نور نه استثنا نه يم، زه هم د ډیرو محرومیتونو سره مخ وم او اوس هم ورسره مخ یم. ما په ژوند کې ډیره مبارزه کړې، ما ته د مکتب ویلو حق نه درا کړې، کورنۍ د باندې تللو د وظیفې حق را نه اخیستی وو. نو دا زما مبارزه و چې نن زه د باندې محیط کې کار کوم، یا ملوث کړی، نن محصله یم. دا زما خپل مبارزه و چې و میکړل.
نوري هغه خزي چې ساغه غوري لاغوي ساغوختنه څه ده؟
نو کورنۍ اول باید هغه ته حق ورکړي چې دوی لاړی سي مکتب ته، لاړی سي پانتون ته، لاړی سي دوی وکولای سي چې په خپل خوخه یو پانځي ولولي، په هغه برخه کې پیشرفتو کې، او د خپل خوخه یو چا سره وادو کې، او د خپل راتلونکي ژوند د خپل خوخه جوړګي. او د جنونو نه مهمه لاله چې دوی هم مبارزه وکړي، لاس تر زن کینني او خپل حق غوښتن کې، ترڅو ته حق نه غواړي حق نه ورکول.
مخکخه خزی
احمد شیبری، السلام علیکم. دا ونی په پروگرام کې شغله را سره ده، دا په اوکرين کې ووسی، او د اوکرين په اډیس شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په باور چې دغه شونځي فکر ترنګ د ذهن ته ورخلی دی. شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکرين کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تراک لا ما د کال درانته ما دلته ویل چې ډېر افغانان شته، او د دې مشمان چې دوی په پښتو او فارسی باندې پیدل، د کله ورته خو دې لري خبره وا، او خبرې چې کول هم د مشمانو سپین د پکې لرله ورسی باندې راځل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسی هم خبرې کولای شي، ځکه چې دلته د هر څومره درسونه لوستلی وای، یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته کتلل یو کدی نه شو کولای چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي. نو زما په خبره باندې وه، نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې افغانی خوندې پرانیسته لپاره دوی هم ور باندې فکر وکړو، سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. اوس له ستلې زیات شاګردان لري، او دلته پښتو دری قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کیږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته دي. یوازې خو موږ غوښتل چې د ځوان مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیې په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل. د دې په اړه چې موږ ماشومان په لاسره تنخیره یې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیا ده او که تاریخ ده. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیې په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله چې یو ښوونکی شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګرد په استینام کله هم داسې ورځم دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نوښتګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه ولې؟
زه پېډ ولما.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تده فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په ونه کې یو ورځ خپل د بدوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغله جان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت. تاسو
هم مننه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.